السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د پښتو خبري مجلې وخت را ورسېد چې زه فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د خبرونې د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي که چیرې د امریکا متحده ایالات او افغان ځواکونه پر طالبانو فشار ته دوام ور نه کړي، د تروریستانو د بیا راستنېدو په اړه به اندېښمن وي. افغان حکومت دا ځل وایي چې د سولې کیلي د افغانستان په اختیار کې ده او دا اختیار به هیڅ چا ته ور نه کړي. که په نوې کابینه کې پخوانی وزیران او یا د پارلمان د غړو نمونه نسته، خو دا په دې معنا نه ده چې زورواکي د افغانستان له سیاسي صحنې ایستل سوي دي. په دې اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. نور مطالبه هم ستاسو تر ارڅه د مخه. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
افغانستان له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د چین رول مهم وباله. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو خبري وکړي او ناتو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د بیرتون غوښتونکو له ملاتړه لاس په سر شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر مانی د وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې د چین رول مهم وباله. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سولې د تامین په برخه کې د هر هیواد د هڅو هرکلی کوي. دا څرګندونې په داسې مهال کې شي چې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره ورځ د یوه خبري کنفرانس پر مهال وویل چې هیواد یې آماده دی چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ یوسي. بل لور ته افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې تامین یې له اساسي غوښتنو څخه ده او وایي که په دې لار کې سر هم لاړ شي دی آماده دی. ولسمشر غنی دغه څرګندونې متحده عرب اماراتو ته د خپل سفر پر مهال په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو سره د لیدنې پر مهال وکړې. د افغانستان ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې یو شمېر کاندید وزیرانو له یادې جرګې څخه د باور رایو اخیستلو په هدف کمپاینونه پیل کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل د یو شمېر کاندید وزیرانو لخوا د رایو ورکولو په هدف ورته ټلیفون هم شوی دی. پر همدې مهال د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي وویل چې د هغه ایماني او وجداني مسؤلیت له مخې چې وکیلان یې لري په خپل وخت به خپل مسؤلیت ادا کړي.
با توجه به مسئولیت ایمانی و وجدانی که در برابر ملت افغانستان ما و شما داریم، ما و شما تصمیم خود به وقت زمانش خواب گرفتیم، رسالت خود خواب ادا کردیم.
ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله در دوشنبه پورس د 25 کاندید وزیرانو په ګډون د ملي امنیت رئیس او د افغانستان بانک رئیس ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو ورځنۍ لوبه په دوبۍ کې د سکاټلند له لوبډلې سره روانه ده. په چا سکاټلند وګټله او بیټنګ یې وکړ. تر اوسه سکاټلند په 48 اوورونو کې 204 منډې کړي دي. د افغانستان باولرانو سکاټلند ته لږ نمرې ورکړي. وکتل شي چې افغان بیټسمینان څرنګه دې هدف ته په 50 اوورونو کې ځان رسولی شي کنه. ایران د فرانسې د شارلی ابدو مجلې لخوا د اسلام د ستر پیغمبر د نوي کارتون خپرول خندلي او وای دا بې احترامي او پارونه ده. د جنوري په 10 وسلوالو په پاریس کې د دې مجلې پر دفتر برید وکړ او 12 کسانی ووشل. اوس د مجلې بل غن خبره شوې ده چې پر پوښې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتون خپور شو دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مرزی افخم نن په تهران کې وویل د مجلې پوښته مسلمانانو احساسات را پاروي او د بنسټ پالنې دایرې د اور لمبي ممکن پراخې کړي. د مستر ستر مفتی شوقی عالم د شارلی عبدو مجلې لخوا د نوي کارتون خپرول بي ځای پارونه بللې او وی ویل په دې عمل سره به په فرانسه او لویدیس کې د کرکې نوې څپه خپره شي. په عین حال کې په یمن کې د عربي ټاپو وزمې القاعده شبکې په پاریس کې د شارلی عبدو مجلې په مرکزي دفتر باندې د تیر اونۍ د حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره وکتل او د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري ورسره وکړې. دا غونډه یو ورځ مخکې تر دې وشوه چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ د ایران د 12 کلنې اټومي لانجې په اړه بیا خبري پیل شي. جواد ظریف له جان کیری سره تر خبرو مخکې وویل چې دا غونډه ډیره مهمه ده او د دواړو لوریو چمتووالی به څرګند شي څو د اټومي لانجې د خبرو بهیر مخته ولاړ شي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د جولای د لومړۍ نیټې تر ضرب العجل پورې د یوه پراخ تړون د امکاناتو په اړه محتاطانه نظر ورکړ او ویې ویل چې موږ به وګورو چې څه کېږي. د ناتو عمومي منشي له روسیې وغوښتل چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس واخلي. جنس ټولتنبرګ د جرمني له سرریاسمې انګلا میرکل سره په ګډه خبري غونډه کې نن وویل په منسک کې د سپتمبر د 15 نیټې اوربند باید رعایت شي.
We call on Russia to
موږ پر روسیې غږ کوو چې د منسک د تړونونو درناوی وکړي، له خپل ټول نفوذ دي چې پر بیلتون غوښتونکو لري استفاده وکړي، څو اوربند رعایت کړي او د بیلتون غوښتونکو له ملاتړ دي لاس واخلي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو له روسیې سره د تصادم د مخنیوي لپاره همکاري غواړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ بیا وویل روسیه هم باید خامخا دا وغواړي چې اړیکې بهتره شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي کچيري د امریکا متحده ایالات او افغان ځواکونه پر طالبانو فشار ته دوام ورنکړي، د تروریستانو د بیا راستنېدو په اړه به اندېښمن وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ډانیل فیلډمن د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. که څه هم افغان حکومت د افغانستان د سولې مذاکراتو په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایي، خو وایي د سولې اختیار یې خپل دی. د حکومت ویاند وایي
حکومت جدید وحدت ملی په ای باور است که کلید صلح در اختیارش در دست خود افغانستان است و ای اختیار بر هیچ کس دیگر نخواهد داد.
د افغانستان او متحده عربی اماراتو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه معلومات ورکوو. که مو ملتیا وکړي نور مطلب هم لرو. لازم دی راځو سره وسی. تاسو ازادي رادیو اوري. د سر موضوع دا ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي کچیرې د امریکا متحده ایالات او افغان ځواکونه پر طالبانو فشار ته دوام ورنکړي، د تروریستانو د بیا راستنېدو په اړه به اندېښمن وي. جنرال کیمپل له واشنگټن څخه خبرېدونکي د هیل ورځپاڼې سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا مسله یاده کړې ده. اجملان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
کله چې له جنرال کیمپل په مستقیمه توګه پوښتنه وشوه چې آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو په خوندي ځاله بدل شي کنه، نوموړي په دې اړه د یو غوڅ ځواب لور کولو ډډه وکړه. وی ویل د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو سربیره د امریکا متحده ایالات لا هم د افغان ځواکونو د روزنې لپاره دوه کلونه نور وخت لري. دا مهال په افغانستان کې 1,600 امریکایي سرتیري موجود دي چې دا شمیر د راتلونکي میلادي کال تر پای پورې 0 تنو ته راکمیږي، چې د اغوی ډیر به د امریکا په سفارت کې ځای پر ځای وي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمانډان د هیل په نوم ورسپانې ته ویلي په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې په اړه اندېښمن دي او غواړي دا به وری کړي چې پر وسلوالو طالبانو فشارونه دوام ولري. نوموړي ویلي موږ د القاعده شبکې وړتیا تر ډیره له منځه وړې ده، خو په دې باور یم که فشارونو ته دوام ورنکړو د تروریزم بیرته چټکه وده به د کم وخت خبره وي. دا جنرال کیمبل څرګندونه له هغه څه توپیر لري چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې وروستیو کې ویلي. ولسمشر باراک اوباما درې اونۍ مخکې د امریکایي پوځیانو د یوې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل افغانستان به نور داسې ځای ونه وسي چیرې به چې تروریستان بیرته وکولی شي بریدونه وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال کیمبل ویلي سره لدی چې په افغانستان کې د دوی محاربوي ماموریت پای ته رسیدلې، له افغانستان په ځینو سیمو کې د امریکایي ځواکونو د امریکایي ځواکونو اړې د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. نوموړي ویل تیره میاشت پر باګرام هوایی ډګر باندې چې د امریکایي ځواکونو اډه پکې ده، د طالبانو د توغندیو بریدونه په تیرو دیرلس کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدل. نوموړي ویلي که چیرته داسې احساس کړي چې د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په مهالویش کې بدلون ته اړتیا ده، نو سپارښتنه به وکړي. خو نوموړي بیا هم په خپل دې نظر ټینګار وکړ چې طالبان به ماتې خوري، خو وی ویل غواړي امریکایي سرتیري تر هغه حده چې ممکنه وي په افغانستان کې پاتې شي.
و موریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي چې د پر طالبانو د فشار د نه راوستلو له کبله به شاید اندېښنه ولري. بلخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ډانیل فیلډمن د افغانستان له نوي حکومت سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ. ښاغلی فیلډمن چې په یو نایلند سوي سفر کابل ته راغلی، د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت له اجرایوي مشر سره وکتل او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. که شغلی عبدالله په یو خبری کنفرانس کې ویل چې له فیلډمن سره به د سولې پروسه او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. ناجیه صفی نور تفصیل راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي هیواد یې د ملي وحدت حکومت سره د مرستو د دوام لپاره ژمن دی. ډنیل فیلټمن د چهارشنبه په ورځ د افغان حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل چې امریکا به په راتلونکي کې هم د افغانستان د خلکو تر څنګ وي.
موږ سره یو ځای اصول یو بل سره د مرستې کولو لار پیدا کړو، او زموږ اصلي هدف دا دی تر څو ډاډه شو چې څنګه کولای شو له لویو فرصتونو څخه د خپل ائتلاف لپاره ګټه واخلو.
ښاغلی فیلټمن د 2016 میلادي کال د اګست په میاشت کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي په توګه د جیمز ډابنس پر ځای خپل کار پیل کړ. فیلټمن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د پاکستان په سفر ملتیا کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته په سفر کې ویلي چې القاعده او حقانی شبکه او همدارنګه لشکر طیبه نه یوازې د پاکستان بلکې د امریکا او نړۍ لپاره ستر ګواښ دی او ټولو ترهګرو ته باید یو ډول وکتل شي. ښاغلی کیری پاکستان ته ډاډ ورکړی چې امریکا به له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له دې هیواد سره مرسته وکړي، سره له دې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي کابل ته په سفر کې له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي سندي ویلي. خو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې په دې اړه به له ښاغلي فیلټمن سره خبرې وکړي.
مصالحه له اساسي مسایلو څخه شمیرل کیږي چې په اړه بحث کوو. همدارنګه له تروریزم سره د مبارزې پر موضوع او د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې په دوام په بیلابیلو برخو لکه امنیت، نظامی او ملکی برخو کې به خبرې اترې وکړو.
د امریکا متحده ایالات په تیره یو لسیزه کې د افغانستان له لویو تمویلونکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. یو شمیر افغان څېړونکي وایي کچېرې د امریکا مرستې په راتلونکو کلونو کې پر ځای مصرف شي نو افغانستان به د تروریزم او ناامنیو له پلوه له جدي ستونزو سره مخامخ نشي.
تاسې ازادي راډیو اوري. امریکایي چارواکي داسې مهال د افغانستان د سولې په برخه کې پر خپلو مرستو ټینګار کوي چې افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د کلي اختیار یوازې له افغانستان سره دی او د اختیار به بل هیڅ هیواد ته ور نه کړي. په همدې حال کې د افغان ولسمشر ویان دا هم وایي چې حکومت به د هر هغه هیواد هرکلی وکړي چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په دې اړه ناجیه صفی یو بل راپور هم لري.
د افغانستان حکومت په نړۍ کې د چین اقتصادي قوت ته په کتو وایي چې د هیواد کولای شي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په برخه کې ګټور رول ولوبوي. د جمهوری ریاست ویان نظیف الله سالارزی د خبري ورسره له هغې له ازادي رادیو سره وکړي چې چین د منځګړي په توګه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره بشپړ چمتووالی ښودلی. ښاغلی سالارزی همدارنګه وویل چې افغان حکومت به له هر هغې هیواد څخه هرکلی وکړي چې د سولې د مذاکراتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د ملي وحدت نوی حکومت په دې باور دی چې د سولې کلی د افغانستان په اختیار کې ده او دا اختیار به هیچا ته ورنه کړي. خو هر هغه هیواد چې وکولی شي افغانستان سره د سولې په پروسه کې ملاتړ وکړي له هغې به هرکلی وشي.
دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د سه شنبې په ورځ ویلي چې هیواد یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د منځګړي په توګه پوره چمتووالی لري. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد علم ازدیار ازادي رادیو ته وویل چې چین کولی شي له خپل نفوذ څخه په استفادې پر پاکستان فشار راوړي تر څو طالبان د مذاکرې میز ته حاضر کړي.
د سولې او امنیت د راوستلو په برخه کې هر خوا چې د عمل میدان ته راودنګي نو د افغانستان خلک تیار کلی کوي، خو شرط دا دی چې د مذاکراتو ایجنډا باید روښانه وي او د پردې تر شا خبرې اترې ونشي.
چین په داسې حال کې د سولې د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب چمتووالی ښودلی چې په دې ورسیو کې داسې راپورونه هم ورکړ شوي چې ګنې د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د طالبانو د رژیم د پلان وزیر قاری دین محمد په مشرۍ د 2016 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له قطر څخه پاکستان او بیا چین ته د سولې د خبرو اترو لپاره سفر کړی. په عین حال کې د وسلوالو طالبانو د رژیم پخواني مشران هم د سولې د خبرو اترو لپاره دا ډول مذاکرات ګټور بولي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې شکل چې د چین هیواد شر رول لوبولی شي په حیث د شاهد په حیث د ضامن د چین هغه خارجي نقش
خغلی متوکل همدارنګه وویل چې د ملي وحدت حکومت باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره عملی کارونه ترسره کړي. خو یو شمیر افغان څېړونکو وایي چې د سولې د تامین لپاره باید داسې منظم میکانیزم جوړ شي چې تر څو ټولو غړو ته د منلو وړ وي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
کغواړی هر غړی له نوې پیښه او پرمختګونو خبر سي نو ازادي رادیو مهروي ازادي رادیو پرمندني ته په 12.9 او پر اف ام 13.5 په ټول افغانستان کې ورته لایسي. د سولې د خبرو سو ورزو د افغانستان د کابینه پاړه یو مطلب ده. د افغانستان په نوې کابینه کې نوې چهره معرفي سوی دي، خو انګرنه ده چې ډېرې په خواني زورواکو ته ژمن دي. ولسمشر اشرف غني د ژمنې سره سم په نوې کابینه کې د هیڅ په خواني وزیر او یا د پارلمان د غړو نمونه نه دي ځکړي، خو دا ګام د مننه لری چې په خوانی زورواکي د افغانستان له سیاسي صحنه ایستل شوی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري تانګي د راپور مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې موجود سیستمونه شو کولای چې د ولسمشر اشرف غني د هغه شمنه مخه ونیسي چې ویلي وو په حکومت کې به یو اصلاح غوښتونکي او ټکنوکرات ټیم رامنځته کړي. د نوې کابینې په اعلان سره ولسمشر غني څرګنده کړه چې پر خپل ژمنو ولاړ دی او د کابینې په نوې لیست کې هیڅ پوخانی وزیر او یا د ملي شورا غړي نه دي شامل کړي. کو سره لدی هم د افغان ولسمشر او د اجرایوي رئیس ته انتخاب د دې څرګندوي دی چې د افغانستان پوخانی زورواکي په بشپړه توګه له صحنې نه دی لری شوی. په کابل پانتون کې د افغانستان د چړونو د مرکز رئیس عبد الوهید وفا وایي خغلې وفاوی نمونه بدل شوی، خو د حکومت مسیر هم هغه دی. د کابینې د غړو یو برخه داسې کسان دي چې لوی کورنیو او یا ځانګړو سیاسي ډلو پورې تړلي. له دې ډلې څخه د بلګې په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو د نوي کاندید وزیر یادونه کیدلی شي. صلاح الدین رباني کسان مخکې له دې پر بیلابیلو څوکیو کار کړی، خو د نوموړي شهرت دا دی چې د پخواني ولسمشر برهان الدین رباني زوی دی. خو د پخواني کابینې برعکس چې جنگ سالارانو پکې برخه لرله، په نوې کابینه کې ځینې ځوانې څېرې هم شامل دي چې کورنۍ ارتباطات ډېر روښانه نه دي. د بیلګې په توګه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو ته نومول شوي اشخاص په لیست کې درې میرمنې هم شامل دي. د لوړو زده کړو، ښځو چارو او اطلاعاتو کلتور وزارتونه ورسپارل شوي. اساسي ستونزه د دفاع او کورنیو چارو او مالی وزارتونو په شمول د څو کلیدي پوستونو لپاره د څېرو غوره کول وو. د کورنیو چارو د وزارت لپاره اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مخکې دوه کاندیدان لرل، یو لدین امرالله صالح او بل عارف سروري و چې دواړو یې تر دې مخکې د ملي امنیت د ادارې مشري کړې، خو ولسمشر اشرف غني له دې نومونو سره موافقه ونه کړه. عبدالله بالاخره نور الحق علومي چې د کندهار ته د پوسټ پیشنهاد کړ چې کېدای شي د کابینې توازن د اشرف غني په ګټه بدل کړي. که څه هم په کابینه کې نوې څېرې ځای شوي، خو د ځینو نوو څېرو سره د تجربو د نشتوالي اندېښنه هم لده. د افغانستان د څېړونکو د شبکې مشر کیت کلارک په دې اړه وایي کیت کلارک وایي زه یو څه اندېښنه لرم، ځکه کله جوړجاړي د دې سبب کیږي چې کمزوري کسان چارې په لاس کې واخلي. په داسې حالاتو کې د قوي کاندیدانو پر ځای د عامې سطحې لرونکو کسانو وړاندې کیږي. عبدالوهید وفا هم وایي چې لویه ستونزه دا ده چې د نوې کابینې ډېر غړي د حکومتدارۍ هیڅ ډول تجربه نه لري.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسی ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د پاکستانی رسنیو د هغې ادعا پاړه چې وایي د پېښور پر وښونځي د برید په تړاو 15 تنه د افغانستان په خاوره کې نیول سوي څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې د تروریزم په وړاندې نوي او ښه پرمختګونه سوي دي. د جمهور رئیس ویان نظیف الله سلارزي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له وخت مخکې ده چې په دې اړه څه ووایي، خو افغان ځواکونه د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول جګړه کوي او دې کار مثبتې نتیجې ورکړې دي. په ورته وخت کې یوې بلې حکومتي سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې نیول سوي 15 کسان د پیښې اصلي عاملین نه، بلکې د پېښور د حمله په تړاو مشکوک کسان دي. یوسف خان ځدران دا موضوع تعقیب کړی او پرې راپور لري.
افغان حکومت د پېښور د فوزي خونځي د حملې په تړاو د نیول شوو کسانو په اړه خپره شوي راپورونه له وخت مخکې بولي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د دې پېښې په اړه یو شمېر څېړنې کړې چې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره ښې نتیجې لري. د جمهور رئیس اشرف غني ویان نظیف الله سلارزي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د ټولو وسلوالو او تروریستانو په وړاندې یو شان جګړه کوي او د ښه او بد تروریست په اړه ورته څه توپیر نشته. له دې سره چې افغان چارواکي د پېښور د پېښې په تړاو د افغانستان افغانستان په خاوره کې د چا د نیول کېدو راپورونه نه تاییدوي او نه ردوي، خو ښاغلی سالارزی وایي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې ښې نتیجې ترلاسه شوي دي.
کوم مسلې په اړه چې تاسو ویل، په دې اکلا په تیر میاشت کې یو شمېر عملیاتونه ترسره شوي دي، څه تحقیقات هم شوي دي او لاسته راوړنې هم موجودې دي، ولې په دې مرحله کې
دا په داس حال کې ده چې پاکستانی رسنیو د سه شنبه په ورځ د پاکستانی چارواکو له خولې راپورونه خپاره کړل چې افغان امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د پېښور په پوځي ښوونځي کې د حملې 15 تراکونکي نیولې دي. په داس حال کې چې پاکستانی رسنیو کابل ته د پاکستان د استخباراتو د رئیس سفر هم د دې کسانو د نیولو او په نښه کولو په هدف بللی دی، خو افغان چارواکي دا موضوع ردوي او وایي چې په دې اړه هیڅ ورسره مرسته نه ده کړې. یوې بلې حکومتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونو پرته له دې چې پاکستان ورسره معلومات شریک کړي، د پېښور د پېښې په تړاو 15 کسان نیولي، خو دا کسان د دې پېښې اصلي عاملان نه دي. دا سرچینه وایي پاکستان غواړي په داسې خبرو د پېښور په ښوونځي کې د شوې حملې پړه په افغانستان ورواچوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان چې اوسمهال له ډېرو داخلي ستونزو سره مخ دی، په داسې هڅو غواړي خپل خلک متحد کړي او نړیوالو ته منفی ذهنیت ورکړي چې ګویا د تروریستي پیښو اصلي طرح کوونکي په افغانستان کې دي. د سیمه ایزو چارو کارپو محمد داود مایار ازادۍ راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د تروریزم اصلي سرچینه خپله پاکستان ده، خو غواړي په داسې هڅو د تروریزم قربانیان افغانان هم د تروریستانو په ملاتړ او ساتنې بدنام کړي.
د تروریزم اصلي منبع په منطقه کې پاکستان دی. دوی کوشش کوي چې دغه اصلي دغه ملامتیا یو په بل واچوي. پاکستان په واضح شکل دخیل دی په تولید کننده د تروریزم په منطقه کې، او دا مثال چې کله کله دیارایي چې په افغانستان کې مثلا ونیول شول یا مثلا ځلې مشکلات په افغانستان باندې چې یې سترې و بهانه
د پېښور د پېښې په اړه چې یوه میاشت وړاندې شاوخوا یو نیم سل ماشومان پکې ووژل شول، هغه وخت هم پاکستان حکومت ویلی وو چې دا حمله د افغانستان په خاوره کې تنظیم شوی وه. د دې حملې وروسته پاکستانی چارواکو افغانستان ته سفرونه ډېر او په ټینګار سره وایي چې پاکستان به له دې وروسته د ښو او بدو طالبانو توپیر نه کوي، خو افغان کارپوهان وایي پاکستان له دې وړاندې هم داسې ژمنې کړې خو عمل یې پرې نه دی کړی.
خبری مجله اوري
تاسو ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پر منځني سپدولس شپږنوي او پر افم سل اشاره پنځه څپه اوریدلای سي، خو د ماښام د وو بجو څخه د سهار تر وو بجو پرې د آشنا راډیو خبرونه اوري تمګړي زموږ د ازادي راډیو د خبرونو دوام. د افغانستان سلګونه ديني عالمانو نن په یوې غونډه کې له افغان پوځیانو خپل ملاتړ اعلان کړ. دا غونډه چې په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې وسوه، ګډونوالو له بهرنیو پوځیانو افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو په انتقال خوشي وشوه، او دا یې د دیني عالمانو دنده وبلله چې له افغان پوځیانو باید ملاتړ وکړي. په دې غونډه کې پر کابل سربیره د بیلابیل ولایتونو سلګونه ديني عالمانو برخه اخیستې وه. سفی الله ستانکزی د کابل دا راپور لري.
له افغان پوځیانو څخه د ملاتړ په دوام د افغانستان سلګونه ديني عالمانو له دغو پوځیانو خپل ملاتړ وښود. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه سلګونه ديني عالمانو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د مستقلانه دفاع په نوم له افغان پوځیانو ملاتړ وکړ، او دا یې د ټولو دندو بلل چې د هیواد په دفاع کې د افغان پوځیانو تر شا ووسی. په دې غونډه کې چې د کابل د دینی عالمانو د سراسري شورا په نوښت جوړ شوې وه، ټول دینی عالمان وهڅول شول چې تر خپل واسه د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي. د کابل د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې ټول باید په متحده توګه له افغان پوځیانو څخه چې د افغانانو ساتنه کوي ملاتړ وکړي.
زمنګ وسنی امنیتی ځواکونه په کوم حالت کې قرار لري دا د سټایل ورلد کومنګ او تاسو علما وکولې سود دي امنیتی ځواکونو حمایت وکړو. د دې آیت لاندې چې من قوتین د دې ټکی لاندې نو لس کاله پنځل لس کاله پس با مونږ ټول نړۍ ته وکیو چې افغانان داسې قهرمانان دي لکه 50 کاله چې مخکې وو، او دا به د دې امنیتی ځواکونو په مټو باندې د دوی په سرخندونو باندې مونږ نړۍ ته ثابت کړو.
خغلی حقانی ویل چې افغان پوځیانو په تیرو ډیرو کلونو کې د افغانستان د دفاع لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي، او له عملي توانېدلې چې نن ورځ په یوازې سر د خپل هیواد دفاع وکړي. د غونډې نورو ویناوالو هم ټول عالمان وهڅول چې د افغان پوځیانو ملاتړ وکړي او دای د دوی شرعي مسولیت وباله چې د حاکم نظام د لا کامیاب کېدو په لار کې تر روستي بریده هڅه وکړي. د کابل د عالمانو شورا یو غړي مولوي عطا الله فیضانی وویل افغان حکومت مکلف دی چې د عالمانو د ملاتړ په جواب کې په ټولو برخو کې د فساد د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ښاغلی فیضانی ټینګار وکړ چې د تیروتنو په سمون او اصلاح کې تر ټولو مؤثره رول د عالمانو دی او باید چې ادا یې کړي.
علما د مسؤلیت لري چې امرین امنیت او یووالي تر دعوت کې د دولت حاکمین د دولت امرین د دولت مسؤلین دا باید اهل خلق وي. کچیر اهل خلق نه وي نو په داسې حالت کې بیا د ځکه لسر نه د ځکه بیخ مختغوره ده. د مسؤلیت د علما و ده. امنیت لمساجد نه راځي، امنیت لمدارس نه راځي. د علما او خبره ته غوږ نیول، د مدارس او استادانو ته غوږ نیول، دغه ټول د موږ هغه مسؤلیت ده.
په دې غونډه کې همدارس د افغان فوجانو د لامل لاتړ او ستاینې په هدف د دینی عالمانو لخوا د ټولو امنیتي ارګانونو په استازیتوب یو یو پوځي ته ستاین لیک او یو جلد په قران ډالې شو. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت عقیدتي رئیس جنرال محمد نصیب امین د عالمانو شورا د ملاتړ ستاینه وکړه او وی ویل چې د افغان فوجانو د روحي په پیاوړي کولو کې به ډیره مرسته وکړي.
امروز علماي ديني په خاطر تامین امن او ثبات د افغانستان او حمایت د دولت اسلامي افغانستان
دی وی نن ديني عالمان په افغانستان کې د امنیت او ثبات د تامین په هدف او د افغان دولت او امنیتي ځواکونو په ملاتړ سره ټول شوي او عملاً خپل ملاتړ اعلان کړ. دا اصل په سلوکي معاصره تمامېږي او موږ هیله منو چې د ملاتړ دوام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان ملی فوجانو په ملاتړ غونډې جوړیږي. لدې مخکې د ولسی جرګې او شمیر غړیو د افغان فوجانو د ملاتړ په هدف پوزي جامې پتن کړې وي. کارپوهان وایي د افغان فوجانو څخه د عالمانو ملاتړ په دې مؤثره تمامېږي چې سولې ته د افغان دولت د مخالف ډلو پر رابللو کې تر ټولو رغند رول دینی عالمان لوبولی شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
عربی متحده اماراتو ته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر پترس کې نن د غیوات او افغانستان ترمنځ استراتیژیک تړون لاسلیک شو. دغه توافق د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې اړیکو ته لار پرانیزي. سلطان محمد سرور په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت مستشار حاجی فضل الله رښتین سره د مرکې په پیل کې د دغه سفر د نتایجو او لاسته راوړنو په هکله پوښتنې کړې. رښتین په ځواب کې وایي
د افغانستان او د اماراتو ترمنز استراتیژیک موافقت نامه امضا شوله. مهمه موافقت نامه د دوه هیوادو ترمنز چې د دب ملتلار پرلیږي چې په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي، امنیتی چارو کې د دوه هیوادو ترمنز روابط ټینګ او نور هم قوي او مختلف شي. اوس د دې موافقت نامه په اساس به د افغانستان حکومت ټول وزارتونه کول شي چې د اماراتو د حکومت د ټولو وزارتونو سره دوه په دوه مقابل خبرې، مذاکرات او قراردادونه امضا کړي او خبرې اترې وکړي، یو بل سره همکاري وکړي. دا کمیسیونونه به د دواړو هیوادو ترمنځ جوړیږي چې هغوی به هر شپږ میاشتې یا هر یو درې میاشتې هغه د دوی پورې بیا تعلق لري چې څنګه به موافقه کوي. دوی یو بل سره به کښېني او مشترک کمیسیونونه به سره کښېني او د دواړو هیوادو ترمنځ د همکاریو په باره کې به دوی خبرې او مذاکرات کوي.
حاجي صاحب، امارات له نورو هیوادونو سره هم دغه استراتیژیک توافقنامه یا تړون لري کنه؟
بله بله، د نورو هیوادونو سره هم لري، خو د افغانستان سره تر اوسه پورې دغه موافقتنامه امضا شوې نه وه. د افغانستان سفارت په ابوظبي کې دغه دوه کالونه راهیسې په دغه تپو تلاش کې وو، په دې هڅو کې وو، په دې هلو ځلو کې وو چې دغه موافقتنامه آماده شي، امضا کول ته آماده شي او تبادله شي. د دوه په منځو کې ځینن خوشبختانه چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده.
حاجي صاحب، د افغانانو په ارتباط چې په اماراتو کې اوسي، کوم توافقنامه شوی یا کوم سهولتونه ورته منل شوی کنه؟
کوم مشکلات چې موږ افغانان په اماراتو کې لري، هغه د ولسمشر جلال باب محمد اشرف غنی د دوی د لوړو مقامات سره پی خبرې کړې دي او د خپل د اماراتو د ولیعهد او صدر اعظم او د دوبۍ له حاکم سره هم په دې اړه خبرې شوې دي او د ابوظبي کې هم د لوړو مقامات سره خبرې شوې دي.
حاجي صاحب، دغه مشکلات کراته وایي څه ډول مشکلات دي دغه د افغانانو؟
د افغانانو مشکلات لکه د پاکستاني پاسپورتونه لري، زیاتره افغانان چې هغه په افغاني پاسپورتونه باندې تبدیل شي. د دې پاسپورتونو اوس ضرورت ډېر زیات دی چې باید دوی خپل پاسپورتونه، عادي پاسپورتونه په کمپیوټري پاسپورتونو بدل کړي او د افغانستان جمهور رئیس په دې باره کې افغانان ته وعده ورکړه چې دغه کمپیوټري پاسپورتونو پروسه به ډېره تیزه شي او دا سهولت به د افغانستان حکومت برآورده کی زګه د زمونږ د افغانستان داخلي مسله ده. په دې باره کې موږ هم د جمهور رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او هغه هم په دې موضوع باندې خبر دی. په دې کمپاین په وخت کې موږ دوی ویلو چې زه به ان شاء الله چې افغانان ته د لس کلن یعنی چې موده د پاسپورټ لس کلې هغه پاسپورټونه به دوی ته ورکوو.
و موریدل چې د افغانستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو په هدف د دواړو لورو ترمنځ یو ستراتیژیک تړون لاسلیک شو. په دې سره د ازادي راډیو د نن ورځې خبري پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. د دری مجله لپاره احمد جعفر احمدی په سټوډیو کې دی. احمدی صاحب شرف
تشکر از شما فریبول جان. سلام. 6:30 دقیقې